د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پایل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې دیرشمه ده چې د 2019 کال د اګست له 1 سره برابره ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم د دغې روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو لپاره د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل زلمی خلیلزاد د سه‌شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. په خبر کړي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د خبرو په دې دور کې به یوه هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار وشي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون سه‌شنبې غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتبادي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسله واله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 ملکیان ووژل او 30 نور ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 وشو چې لږ تر لږه 130 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسله والو ډلو پر ضد د پریکنده اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونل کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. د کونل د والي ویان عبدالغني مصمم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ ولعمله خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولعمله 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمن د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمن لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمن د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به په دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم ویلي د کشمیر د کورواکي ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ دا خبره د سیشن بی پوره سپینې ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبرلانو ته وکړه. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور کې ویلي تمه ده چې ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوست وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یوه حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنګټن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8مه نیټه یو لیک کې ویلي وو چې نوموړی به د اکتوبر په 3مه نیټه له دوه کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې زن راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سټیشن بی پورس دې سازمان د دوو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینو په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلي وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه لنمحاله په کچه کې لنمحاله زیاتوالی راوست. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې بیا قطر او افغانستان ته روان شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وګټل نو د ځوانانو او ورزش وزارت بچه د ولسمشرۍ لپاره په تیرو انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و رامنځته کړي.
وزارت جوانان و ورزش انشاءالله ایره در روز اول ریاست جمهوری و ریاست اجراییش که باز او قصه نیست که باز فراموش ما شود.
د ګالوب نړیوالې مؤسسې په یوه نوې سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډېر راښکته شوی. خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره یې برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځ رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی اتلسو کلونو وروسته له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هېواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای وباله او زیاته کړه چې تل باید په دې هېواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا کېدی شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان وژل شي. ولسمشر ترامپ ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. لبلی خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې خلیلزاد به کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشوره وکړي. لبلی خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کچېر امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووي د پړاو خبرو کې د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل د اجمل ان رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامې کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبه په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي، خو د په وینا دقیق وخت نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ وهو کړ نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړلیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څام خاغلی شاهین د خپل دی وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارون کې وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش او په افغانستان کې د تاو تریخوالي د سم د ستیرا کمولو څرنګواله لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش په افغانستان کې د تاو تریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې لمیاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبري کوي او وستوړو غاړو ویلي چې یوې ممکنه هوکړې ته سره نږدې شي. کچېرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ د CNBC ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل کچېرې افغانستان کې روان وسنې تاوتریخوالي راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پامپیو ویلی په دې اړه بحثونه خره واندې. نو مولي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاو تریخواله راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دی له دې هیواده د وتلو زمينه برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرایی رئیس او د ثبات او همپالنې تیم مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنو کې د بریالي کېدو په صورت کې د ځوانانو او ورزش وزارت جوړوي. د ولسمشری د انتخاباتو د منډو ترلو په لړ کې عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ومنله چې د ملي یووالي حکومت په تیره 15 کلنه دوره کې ونتوانید چې له ځوانانو سره دغه کړې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو دا شان ژمنې کمپاینې بولي او عملي کېدو ته یې ډېر ډاډه نه دي. نو یا تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې له بریالي کېدو سره سم به د ځوانانو ورزش وزارت رامنځته کړي. ښاغلي عبدالله د سه شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینې غونډې پر مهال وویل چې تیر ځلې هم د کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره دغه ژمنه کړې وه چې د ځوانانو ورزش وزارت به جوړوي، خو په خپله ژمنه کې پاتې راغی.
چیزی را که پیشتر یادآوری کردن مسئله در پیام
دا وای هغه څه چې مخکې یادونه وشوه او زموږ د ټیم د مرستيال په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه، موږ په تیر کې هم دا ژمنه کړې و چې لبه د مرغ عملی نشوه. هغه د ځوانانو او ورزش وزارت دی، ان شاء الله چې دا د ولسمشری او اجرایی ریاست په لومړی ورځ عملی کوو. دا سند چې بیا مو هیر شي
او قصه نیست که باز فراموش ما شود.
د ثبات او همپلن ټیم مشر لزوانانو سره داشمنه هم وکړه چې دوی ته به د زده کړو د سنتیاو د برابرولو ترڅنګ کاری زمینه هم مسایدوي. عبدالله عبدالله ویل چې د ملي والی د حکومت په دوره کې کله حوصله او زغم نه کار نه واخیسته، نو اوس به د نظام په نوم هیڅ هم نه و. ښاغلي عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ثبات او همپلنې د ټیم لپاره د کمپاینونو ته زور ورکړي او د کابل په ګډون د په ټولو ولایتونو کې د ده د ټیم په ملاتړ غونډې او پروګرامونه ونیسي. دغه په خبره له ځوانانو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو اوس د دې وخت رارسېدلی چې ځوانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. خو یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو دا شان ژمنې تر ډېره کمپاینی او نمایشي بولي. له دې ډلې طارق الهام وایي ډاډه نه ده چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپله دغه ژمنه عملي کړي.
یعنی که ده غوښتلی چې وزارت رامنځته کړي هغه وخت یې هم کولی شي. دا صرف یو زما له نظره د یو ځوان په حیث یو کمپاینی شعار ده او فکر نه کوم چې دا دې کله چې دی کامیاب شي یا هم بریالی دي شي او دا پریکړه دې سر ته ورسي. کولی نو دا به یې په دې دوره کې کړی و، ځکه 50 ده د سهم درلوده.
د ښاغلي الهام په خبره د ولسمشریزو ټاکنو زیاتره نوماندان د ځوانانو لپاره ځانګړې طرحې او پروګرامونه نه لري او په خپلو کمپاینی غونډو کې تر ډېره هڅه کوي چې ځوانان په خپلو شعاري خبرو تیر باسي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو ټاکنو ته 1300 ځانونه نوماند کړي چې له ډلې یو نوماند زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ تیر شو. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او انو لستخقی کیدون کې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو رسپانو په اړه ویلي دي.
ګارډین رسپانه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د ډلو په وینا لیکي د سولې له ناسم تړون سره به افغانستان یو ځل بیا له ګډوډ یو سره مخامخ شي. ورسپانې د افغانستان د ښځو د ژغ د سازمان د مؤسسې سوریا پاکزاد خبرې راخیستې دي چې وایي داسې برسېرن تړون چې د افغانانو سم استازیتوب پکې نه وي شایي د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. ګارډین وړاندې لیکي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له مبارزو سره یو ځای روانې دي. طالبانو دا ټاکنې بایکاټ کړي دي چې تر اوسه 2 ځله ځنډېدلې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د ډلو په وینا لیکي چې دا ویر شته کدا انتخابات بیا وځنډي شي یا لغوه شي، شاید د یو ډیموکراتیک حکومت پر ځای د امارت په څیر یو حکومت واکمن شي. ورسپانه بیا د بشری حقوقو د فعالانو په وینا لیکي چې د سوری اوسنی خبری شای پر دې متمرکز وي چې بهرنی ځواکونه پر شرط افغانستان ووځي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي چاپیریال خوندي وي. خو د خبرو پر میز د 10,000 طالب زندانیانو خوش کېدو خبره کیږي چې شاید د دوی یو برخه پر راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. ګارډین بیا د سوریا پاکزاد په وینا لیکي چې چرته د سولې په خبرو کې د اتلس کلونو د لاسته راوړنو تضمین نه وي نو شاید یو ځل بیا افغانان هر څه له صفره پیل کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتو هغه پلاوي ته اشاره کوي چې تیره میاشت افغانستان ته تللی و. د دې پلاوي مشر فومزل مالامبو نجوکا ویلي وو چې ښځې په افغانستان کې داسې تړون نه غواړي چې د دوی د حقونو په قیمت وي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا د داعش په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ډلې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ماښام د برید مسؤلیت منلی دی. د حمله د واده پر مهال وشوه چې لږ تر لږه درې شپېته تنه پکې وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د ورسپانې په باور د داعش د برید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې د نهایي کېدو په حال کې دی یو ګواښ دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي داعش د روان کال په پیل کې خپل خلافت په عراق او سوریه کې له لاسه ورکړ. خو د شنبې د ورځې د کابل له بریده ښکاري چې د اسلامي دولت ډله له پخوانیو سرحدونو ورهاخوا لا هم د یو ځواک په توګه په خپل حال ده. واشنگتن پوسټ لیکي داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراخېدو په حال کې دی او دا ډله خپل وحشي بریدونه د ښځو او ماشومانو په ګډون پر ملکیانو کوي، په ځانګړي ډول شیعه په نقشه کوي. ورسپانه د منځنۍ آسیا په چارو کې د ویلسن مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د داعش اکثریت کسان لا هم په ننګرهار کې دي، خو په کابل کې د واده په مراسمو کې د دې ډلې وروستی برید په دغه ښار کې د دې ډلې د نفوذ د پراخېدو نقشه ده.
د ګالوب نړیوال ماسسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیار تصویر وړاندې کړی او ویلي دی په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډیر راښکته شوی دی. دا ماسسه چې مرکز په واشنگتن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوی او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوب ماسسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډیر بدلون راغلی او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ګالو پوي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. د موسسې خبرداري ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کېدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپوي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیار کېدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوب د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لری بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوې او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان د دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواد پولیس محکم لرو، بې سواد پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره یې دوی برخورد په برخه کې هغه پولیسو کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس ته کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوب وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 10 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیر خای په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویل شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیاتې په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري.
د غالوب د نظر پختن نتایج خي هغه سیمه چې طالبانو بیا نیولې او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښ لپاره په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د غالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښ ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام سبا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي او هم خپل پوښتنه مطرح کړي. د افغان بیسیم اته سواتل شمیرې لارې هم موږ ته کولی شي پیغامونه راواستوي. هم د اوس مهم د موضوع په ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاز د سفر په اړه له زابل اتل لیکلي چې ولس باید له طالبانو نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو ولې اتلس کاله افغانان د امریکا د حضور په بهانه ووژل او اوس له امریکایانو سره اوربند کوي او خو افغان وژنې ته بیا هم دوام ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي اوربند غوښتونکیو باید دا غوښتنه مو ومنل شي. ډیره مننه. کور مو ودان پیغامونه راستوي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگټن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدای شي.
د ژوند رنگونه
از منم غلام الدین د خانابات اوسیدونکی ما دقانی کوم.
رو که داره تو چه د تیر کلونو په پرتله د دخانې برخې څومره سهولت را منځ سویده؟
په خوانه اوس ډېر څه ده سهولت. موږ به په غویانو په کارګرو باندې کار کوو په لاس باندې هم کار کوو. اوس څه ده ماشینان راوتي دي او تراکتورونه دي په دې شیانو باندې کار کوو.
ستاسو په نظر یعنې څومره تفاوت را منځ سویده؟ پخوا داسې ویل کېده چې خلکو خپل غنم د غویانو په وسیله میده کول، همدارنګه غنم سره خپل ریبل. اوس څومره سهولت رامنځته سوی؟
اوس لوم په تراکتورو باندې کو ماشینونه راوتي و میده کولم په تراکتورو باندې کو. د غویانو کوم احتیاجات هغه نشته ده څومره په غویانو باندې کو ډېر سهولت راغلی ده.
که در ته وشي ته څو جریبه ځمکه لرې او په دې ځمکه کې کوم کوم څیزونه کرې؟
تقریبا یو پنځلس شپاړس جریبه ځمکه ده. په دې کې شولې هم کرو، غنم هم کرو، ځینې ځایو کې ترکاري، نور پالیزونه او بادرنګ او نور می هم پکښې کرو، داسې شیان کرو.
دغه کوم کاروبار چې ته کوې دل لارې ته د کور لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟
هو، په همدې باندې خپل روزګار مخکې وړو، همدغه باندې خپل روزګار چلوو، ورځم تیریږي.
پخوا داسې ویل کېده چې په کلیو بانډو کې د اوبو په سر باندې بزګرانو سره جنجالونه کول، حتی مرګ ژوبله پکې اوښته. اوس څومره دغه ستونزه حل شوې ده؟
اوس خدای پزل ده ګرته دا ستونزه حل شوې ده. بندونه لرو، دا شیان نشته، جنګ و جنجال هر چا ته خپل په سمه باندې هغه ورکوي، اوبه ورکوي.
په سیمه کې تاسې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
پسیمه که موږ نور دغه جنگونه ډېر ستړي وو د طالبانو نه او د اربکوی نه او یو راسي وشر راکه بل راسي وشر راکه موږ همدونه پیدا کړو چې خپله یې وخورو هغه ډېر مزدوه.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت ماښام تر وو بجو دوام لري. زنور یاس نوری له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم چې استودیو ته راغلی. فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.